دوستانو وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هر کله کو په دې خبرونه کې اوریج په داسې حال کې چې په کابل او ځینو ولایتونو کې یو شمیر خونکو د دوی د کمو امتیازاتو له کبله په اعتراضونو لاس پورې کړی دی. نن د پوهنې وزیر خپل راتلونکي د سلو ورځو پلان تشریح کړی. نور رپورټونه او مسایل هم څېړو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوری چې د پاکستان یو حکومتي چارواکي ویلي د هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو پر ضد د پوځ پرمختګ د پولیو د واکسین د پروګرام لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. اوکراین وایي چې 15 عسکري تیره ورځ له روسي پلوه بیلتون غوښتونکو سره په جګړه کې وژل شوي او 9 تن هم ژوبل شوي. خو د سیمې او نړۍ د خبرونو تر تفصیل مخکې پام وکړئ. د افغانستان اړوند خبرونو ته له قسیم سولمل نه اورو.
په سر کې څو مهم سرچکی. د انتخاباتو څارونکي بنسټونه له افغان حکومت غواړي چې ژر تر ژره په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راولي. د کورنۍ چارو وزارت امنیتي موین وایي د هر هغه پولیس پر وړاندې به جدي اقدام وسي چې قانون تر پښو لاندې کوي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ په شلوره لوبو کې په 10 مقام راغلی دی. د هم بشپړ خبرونه. د انتخاباتو څارونکو بنسټونه د ولسی جرګې د انتخاباتو پر ځند اندېښنه څرګندوي او وایي چې افغانستان د محل په دې برخه کې له قانوني خلاص سره مخامخ دی. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مشر نعیم ایوبزاده نن خبریالانو ته د وینا پر مهال وویل چې حکومت باید د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان او یا هم د اوسنۍ جرګې کاري موده وغځوي. نوموړی د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په ګړندیتوب هم ټینګار وکړ. د قانون له مخې نوې ولسی جرګه باید د سرطان له لومړۍ نیټې کار پیل کړي، خو په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د ځنډ له امله تر اوسه د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه نه ده اعلان شوې. د کورنۍ چارو وزارت امنیتي موین وایي د هر هغه پولیس پر وړاندې به جدي اقدام وسي چې قانون تر پښو لاندې کوي. محمد ایوب سالنګي د سیمه ایزو پولیسو په اړه د نړیوالو کړکیچونو د ډلې وروستي راپور ته په اشاره نن لازدي رډو سره په مرکه کې دا ومنل چې دغه پولیسو په خوا په ځینو مواردو کې له قانون څخه سرغړونه کړې دي. خو ښاغلي سالنګي ټینګار وکړ چې د کورنۍ چارو وزارت د سرغړونکو پر وړاندې د قانون پلي کولو ته ژمن دی.
انکار نمی کنیم.
دوی موږ هیڅکله له جرم څخه انکار نه کوو. خود کورنۍ چارو وزارت ځان مکلف کړنی چې د ملي یا سیمه ایزو پولیسو لخوا سرغړونه کیږي قانون ته وسپاري. نوموړی همداراز ویل چې کله ناکله د سیمه ایزو پولیسو پر ضد منفي تبلیغات هم کیږي. د نړیوالو کړکیچونو ډله آی سی جی په تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان سیمه ایز پولیس د ملکیانو په وژلو، درغلیو، غلا، جنسي تیریو، سړی تښتونې، د مخدره موادو قاچاق او په زور له خلکو د پیسو اخیستلو په عملو کې لاس لري. چارواکي وایي پولیسو د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې 100 بوجۍ امونیم نایتریت چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و ترلاسه کړی دي. د پکتیکا ولایت له مقام څخه په خبر سوي خبرپاڼه کې راغلي چې دغه مواد تیره ورځ نیول شوی دي. خبرپاڼه زیاتوي چې په وازیخا ولسوالۍ کې بیا د سرحدي ځواکونو د حمله په نتیجه کې دوه وسلوال مخالفین وژل شوي او یو اندازه وسلې هم د دغه ځواکونو لاسته ورغلي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ په شلوره لوبو کې په 10 مقام راغلی دی. د کرکټ بورډ اجرایوي مشر شفیق الله ستانکزی وایي وروسته له هغې چې افغان ټیم په نړیوال جام کې ښې لوبې وکړې او د شلو ورونو په برخه کې ځینې لوبغاړي په نړیوالو ردبندۍ کې شامل شول، د کرکټ نړیوالې شورا په تازه لیست کې افغانستان 10 مقام خپل کړی دی.
دا یو ډېر د خوشحالۍ پیغام د ټولو وطنوالو ته، ټول وطنوالو ته مبارکي وایم. او دا عزت چې دا دي نن دې د زیار او د زحمات د تجارت د افغانستان د کرکټ ټیم له لوبغاړو او د رنګ د کرکټ ټیم لري.
د شغل استانګزی په خبره د کرکټ بورډ په هڅه کې دی چې تر 2 نور کلونو پورې د نړۍ په کچه 15 مقام ته ځان ورسوي. د کورنۍ خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د پاکستان یو حکومتي چارواکي وایي د هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو پر ضد د پوځ پرمختګ د پولیو د واکسین د پروګرام لپاره اسانتیاوې رامنځته کړې دي. د ګوزن یا پولیو په برخه کې د سریاسم سلاکار یا عائشه رضا بی بی سی ته وویل موږ اوس په کراچي ښار کې هم یو شمېر سیمو ته چپخوا نه شوای ورتلی ورځو. چارواکي وایي چې په پاکستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پېښې روان میلادي کال او بیا په سلو کې کمی شوې دي، خو د کال په پیل کې 15 نوې پېښې رامنځته شوې وې. تیر کال په پاکستان کې د پولیو 303 پیښې ثبت شوې وې چې دا د تیرو څه باندې لسو کلونو په ترڅ کې تر بل هر وخت د ناروغانو لوړه شمېره وه. د پاکستان تر بلې هرې سیمې په قبایلي سیمو کې د پولیو پیښې ډېرې لیدل کېږي. په دې سیمو کې وسلوال واکسین کوونکي په نقشه کوي. پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې لا هم پکې پولیو د پولیو پیښې شته. روان کال په افغانستان کې د پولیو یوه پیښه لیدل شوې او له نایجیریا څخه د یوې پیښې راپور هم نه دی ورکړل شوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې چین به اخر د ترانس پاسیفیک له تجارتي تړون سره چې خبرې پرې روانې دي یو ځای شي. د ترانس پاسیفیک په تړون کې هغه 12 هیوادونه غړیتوب لري چې ټول د آرام سمندر له لارې تجارت کوي، خو له دې تړون سره تر اوسه چین نه دی یو ځای شوی. باراک اوباما د مارکیټ پالیس په نوم راډیوي خپرونې ته د چین په اړه وویل دوی یو ډول احساس څرګند کړی دی چې ترې داسې ښکاري چې په ځینو مواردو کې به ګډون وکړي. د ترانس پاسیفیک په تړون کې یو شمېر هیوادونه چې ښه اقتصاد لري لکه جاپان، جنوبي کوریا، کاناډا، ویتنام او استرالیا یو ځای شوي دي. د امریکا او اروپا ترمنځ د ورته تړون پر موضوع هم خبرې شوي دي، خو اوباما د متحده ایالاتونو دننه ستونزې لري ځکه له نورو سره د تړونونو لپاره د کانګرس تایید ته اړتیا لري او په کانګرس کې د اکثریت نه لري. چارواکي وایي یوه هوایی برید د عراق په هوایجا ښار کې د اسلامي دولت ډلې د موټر بمونو د جوړولو یوه لویه فابریکه په بشپړه توګه له خاورو سره خاورې کړې او ډېر تلفات یې اړولې دي. هغه چاودنې چې د برید له امله شوي دي ژغې د کرکوک په ښار کې چې کوردان پرې کنټرول لري اورېدل شوی دی. کرکوک له دې سیمې نږدې 55 کیلومتره لرې دی. عراقي چارواکو وویل دغه حمله د امریکا په مشرۍ ائتلاف کړی ده. یوه عراقي ډګروال فرانس پرس ارژانس وویل چې دغه فابریکه چې پکې ټانکونه، هومویز، غروال موټر او یو زیات اندازه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو په عراق او سوریه کې تر ټولو لویه فابریکه وه. اوکراین وایي چې 15 عسکر تیره ورځ له روسي پلوه بلتون غوښتونکو سره په جګړه کې وژل شوي او 9 تنه هم ژوبل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ته یوې نږدې سرچینې نن په فیسبوک کې ولیکل چې اکثر تلفات د مارینکا په ښار کې چې د دونیتسک لویدیځ ته پروت دی رامنځته شوي دي. تیره ورځ چې کله جګړه پیل شوه تر هغې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماري هارف په واشنګټن کې پر ماسکو اعتراض وکړ.
Any new attack or aggressive action by combined Russian separatist forces
har nawai brid aw tirai da rusi palawa biltun ghushtun ko zwakuno la lori da manalo na dai aw da minsk la tarun sa khasar ghada wana da rusia po mustaqim dawl masuliyat lari so da da dawl bridunu makhawuni wal shi aw ban tadbiq shi har aga sa chi da ukraine da nuri khawri da niwalo la para kishi la der ziyan sarba malgari wi بلور ته په ماسکو کې د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د منسک سړون په دوامدار ډول د کیف د چارواکو له لوري تر ګواښ لاندې دی. په غانا کې چارواکي وایي چې د ګازو په یو مرکز کې چاودنې لږ تر لږه 3 تنه وشلې دي. دا چاودنه تیره ورځ ناوخته په مرکز آکرا کې وشوه. راپورونه وایي چې د پیښې اکثر قربانیان هغه کسان دي چې د سخت باران له کبله د ګازو دغه مرکز ته پناه وروړې وه. د اطفایې ویاند وویل چې نن هم د پیښې له ځایه جسدونه راایستل کېږي. د اطفایې د ویاند په وینا دا چاودنه د هغه اور له امله وشوه چې د ګازو د مرکز تر څنګ د لاریو په اډې کې ولګېد او بیا د ګازو مرکز ته د اور لمبې خپرې شوې. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په منځنۍ صفدو ل شپږ نه بي اوریدل شي. همدارنګ په غنو خارونو کې د اف ام په 0.5 زموږ خبرونه په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شي لري کول شي زموږ د وی پانی لري زموږ خبرونه واوري ازادي رادیو .com مو د وی پانی پاته ده. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي په لومړي ځل طالبان او داعش په ګډه د دوی پر امنیتي پوستو برید کړی دی. که په هلمند کې وسلوال طالبان او د داعش وسلوال سره یو ځای شوي دي، په ننګرهار کې بیا په خپلو کې په جګړه کې ښکیل دي. د ننګرهار د یو شمېر ولسوالیو نه رارسېدلي رپورټونه وایي چې دغلته د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ په خپل منځي جګړو کې په تیرو څو اونیو کې د سلو په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي. د هلمند نوی والی نن په دنده فایل وکړ. میرزا خان رحیمی د خلکو څخه د مرستې غوښتنه وکړه.
تاسو خلک باید له ما سره کومک وکړئ.
لا نوموړي څخه د خلکو په غوښتنو یو رپورټ لرو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اوري چې د عراق پر خویجه ښار پرونی بمباری کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د موټر بم جوړولو یو مرکز په بشپړ ډول له منځه تللی او د ایران په جنوب ختیځ چابهار بندر کې سلګونه کانټینرونه سره لمر ته پراته دي. دا او نور رپورټونه په روانه یو ساعته خپرونه کې. زموږ غلا ساده راډیو نوري په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په لومړي ځل طالبانو او داعش په ګډه د دوی پر امنیتي پوسټو برید کړی دی. په سنگین کې د ملي اردو د دوهمې پلې لیوا قومندان وایي طالبانو او داعش هغه غټ حمله په شاتم بولي چې د ګرماب او پوزکی پر امنیتي پوسټو وشوه. په دې درې ورځنۍ جګړه کې دواړو غاړو ته تلفات هم اوښتې دي. الیاس ایله هلمند له نور تفصیل سره.
په هلمند کې د 215 میوان کل اردو د دوهمې لیوا قومندان ډګروال عبدالودود نجرابی وی د طالبانو او داعش هغه ګډه حمله په شاتم بولې ده چې د تیرو دریو ورځو راهیسې د ملي اردو او ملي پولیسو پر پوستو کړې وه. نجرابی ازادي راډیو ټول د سنگین ولسوالۍ د ګرماب او بزکی په سیمو کې د طالبانو او داعش یوه ګډه حمله چې شاوخوا 300 کسانو پکې برخه درلوده په شاتم بولې ده او د غوسل لپاره وژلې او تر 80 ډېر نور ټپیان شوي دي. د وویل د وژل شوو کسانو یو شمېر مړي د جنګ پر میدان پراته دي او د اسنادو له مخې ځینې یې وزیرستانیان دي. نجرابی وایي دا د وسلوالو یو ډلهییز برید او د سنگین او کجکي ولسوالۍ ترمنځ سیمو کې د ملي اردو پر پوستو چې شمېر شاوخوا 300 کېدی حمله وکړه. وسلوال په دې جنګ کې چې درې ورځې دوام وکړ د افغان ځواکونو د کلک مقاومت سره مخ شول. نجرابی وایي په دې جګړه کې 100 وسلوال وژل شوي او 80 نور ټپیان دي چې د ځینو جسدونو هم د جنګ په میدان کې پته شوي دي او اوسمهال وضعیت ښه دی او زموږ تصفیوي عملیات دوام لري. نجرابی وویل برید تېره شپه ناوخته پای ته رسېدلی دی. ډګروال عبدالودود نجرابی زیاته کړه چې د ملي اردو 15 سرتیرو هم وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. هغه وویل په دې جنګ کې ملکي کسانو ته هېڅ زیان نه دی رسېدلی. تر اوسه په دې اړه طالبانو هم ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. وړاندې تر دې د داعش او طالبانو ترمنځ د جنګونو راپورونه ورکول شوي وو، خو دا لومړی ځل دی چې په هلمند کې پر افغان ځواکونو د داعش او طالبانو د ګډې حملې راپور ورکول کېږي. محمد الیاس د ازادي راډیو هلمند.
و موردل چې په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي په لومړي ځل طالبان او داعش په یو ځای شوي دي او په ګډه یې د دوی پر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي، خو په ننګرهار کې بیا وسلوال طالبان او هغه وسلوال چې د داعش د تور بیرغ سره څرګندېږي دغسې وخوله نه دي لکه په هلمند کې چې دي، بلکې د ننګرهار له څو ولسوالیو نه د دې دواړو ډلو ترمنځ د خپل منځي جګړو رپوټونه ورکړل شوي دي او دا هم ویل شوي دي چې په دې خپل منځي جګړو کې دواړو لورو ته تلفات اوښتي دي. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبريال شمامود شینواره را سره ده. شینواره سب خبرونه تستړی مشي د ننګرهار له بیلابیلو ولسوالیو نه په تیر څو ورځو بلکې څو نیو کې دغه د دوو وسلوالو ډلو چې وسلوال طالبان دي او بل ځینې خلک داعش بولي ځینې خلک نورې ډلې بولي د دوی ترمنځ د جګړو رپورټونه رسیدلي دي. تاسو راته وایي چې عموما دا جګړې په کومو ولسوالیو کې دي او تر اوسه پورې چارواکي او د سیمې خلک په اړه څه وایي؟
ډیره مننه ان صاحب. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړله، شاوخوا له تیر یوې میاشتې راهیسې د ننګرهار په هغو لرو پرتو ولسوالیو چې د ډیورن پولیس سره نږدې پرتې دي چې هسکه مینه ده، کوټ دی، اچین دی، سپینغر دی، نازیان دی، همدارنګه د جلال آباد او تورخم په لویه لاره پرته ولسوالۍ بټي کوټ او ښار ته نږدې ولسوالۍ چپرهار، په دغو ولسوالیو کې شاوخوا یوه میاشت وړاندې لومړی په بټي کوټ کې دغه نوې ډله چې ځان ته د داعش نوم ورکوي چې دوی فعالیت پیل وکړ په کوټ کې د دوی او د طالبانو د امارت وسلوالۍ ډلې ترمنځ خپلمنځي نښتې وشولې. دغه نښتې بیا چین ولسوالۍ ته، همدارنګه نازیانو ته او سپینغر ته لاړلې. دغه یوه اونۍ وړاندې په هسکې مینې ولسوالۍ کې سختې نښتې وشولې. اوس بیا په اچین ولسوالۍ کې دغه تیرو دوو ورځو راهیسې د دواړو ډلو ترمنځ دغه جنګ وخت نا وخته کله پیل شي او کله پای ته ورسیږي. د دوی ترمنځ دغه جګړې زور اخیستی دی او د سیمې د خلکو په وینا باندې چې دغه نوې ډله چې ځان ته داعش نوم ورکوي دوی زیاتره سیمې تر خپلې ولکې لاندې نیولې دي او کومې سیمې چې د دوی کسانې نیسي هلته بیا تور بیرغ زړی.
شینوار صاحب، د تلفاتو په اړه باندې که څه معلومات به سخت وي، له دغه سیمو نه چې چیرته چې د دې ډلو ترمنځ خپل منځي جګړې وي، بیا هم د تاسو سرچینی یا د تاسو معلومات څه وایي چې دواړو لورو ته تلفات څومره اوښتي دي او د تلفاتو په اړه څه رپورټونه شته؟ ځکه داسې ویل کېږي چې یوې ډلې د بل د ډلې وسلوالو نه سرونه پرې کړي په ځینو سیمو کې او په ځینو سیمو کې دواړو ډلو ته تلفات اوښتي درانه.
ان سب د تلفاتو پړه خوروار ریپورتونه شته چې د هر ولسوالۍ کې جدا جدا ریپورتونه داسې ریپورتونه هم و چې کر شپکتنه کله وتنه تر لس تنه پوري په مختلفو وختونو کې دغه د مرجوبلي خبرونه را رسیدل د سیمې خو په مجموع کې څوره ځوان دي موږ د ننګرهار امنی قماندان پاسوال فضل احمد شیرزاد سره د مسله شریک کړل هغه هم دا تایید کړل چې د دولت دوه وسلوال مخالفینو ډلو ترمنځ خپلمنځي خطر روان دي د هغه په وینا باندې چې تر اوسه پورې هغه راپور چې دوی ته کشمیر راپور رسیدل د سبان سلطنت په کې مرجوبله رسیدل دا چې دا د دواړو غړو ته دغه مسله چې تاسو یادونه وکړل د سرونو پر کولو رښتیا هم یو شمیر رسنۍ او 13 ورځ د 201 سیلاب کول اردو مطبوعاتي مسول محمد نومان عتیفی په وینا باندې یو خبر خپور شوی وو چې په اچینو لسوالی کې یو وسلوال ډلې د بلې وسلوال ډلې د لسو تنو غړو څخه سرونه پرې کړې دي دغه مسله چې کله موږ تایید کړل دوی دا ومنل چې یو شمیر رسنۍ سره دا مسله شریکه کړې وو خو دوی په خبره باندې چې کله کره معلومات ورته ورسېدل دا خبره حقیقت نه لري او درواغ وو خو د دې ترڅنګ یو بل مسله چې هغه د ننګرهار ولایتي ادارې د ننګرهار ولایت وایان احمد زیاد زیمون سره تایید کړل هغه اچین ولسوالۍ کې د طالبانو د 15 مرکزونو سوځول دي چې د داعش په نوم کوم وسلواله ډله د دې دوخانه ده سوځول شوې دي چې دوه ورځې وړاندې د اچین ولسوالۍ کې دغه پیښه شوې ده
چارواکي سوي د ننګرهار چارواکي چې دغه وسلواله ډله چې ځان داعش بولي یا ځان د اسلامي خلافت ډلې سره تړلې بولي آیا د ننګرهار چارواکي دا تایید کوي چې د داعش وسلوال په ننګرهار کې فعال دي
د ننګرهار ولایتي چارواکو او امنیتي چارواکو سره په وار وار چې موږ دغه مسله شریکه کړې ده دوی وایي چې موږ د داعش په نوم کوم وسلواله ډله نه پیژنو ولې دا منو چې د دوه وسلوالو مخالفینو چې هغه دواړه د دولت وسلوالې مخالفې ډلې د خپل منځیني خطې بل شوې دي دوی تر اوسه پورې یو مهم مسله غدا ده چې په دغه خپل منځیني خطو کې دوی تر اوسه پورې مداخله هم نه ده کړې دغه دواړه وسلوال ډلې په خپل منځ کې جنگي ګول امنیتي ځواکونو ورکو اوسه پورې مداخله نه ده کړې دغه مسله موږ هم سره شریکه کړله ځکه په هغه سیمو چې دغه وسلوال نخت روان دي خلک نور تنگ ترغلي دي ډیر شمیر خلکو کورونه پرې خو ده ماشومان د جنگ دی ویر نه مکتبون ته نزي دوی ویل چې مونږ دغه سي د وسلوالو ډلو مقاومت او امنارنګ دوی د زپل لپاره مکمل تیاری لرو دوی ویل چې مونږ پلان لرو ځکه دواړه ډلې دوی په وینا باندې چې مونږ ته یو ډول دي خو په پلان کې لرو چې د هغه کسان چې دولت مخالف وسله پورته کوي هغه وزپو
ډیر زیاته مننه کوم شمامود شینوار او چې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د حکومت د دوو مخالف وسلوالو ډلو ترمنځ د خپل منځي جګړو په اړه معلومات راکول.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
مخکې له دې چې د افغان خونکو په ځنګړې توګه د کابل د خونکو ستونزې راواخلو او دغه تمو نن د پوهنې د وزیر د سل ورځنی پلان له تشریح خبر کړو بیا هم هلمند ته ځو په هلمند کې نن نوی والی په کار پایل وکړ د هلمند لپاره ټاکل شوی والی مرزا خان رحیمی د خلکو څخه د مرستې غوښتنه وکړه د هلمند یو شمیر خلک د والی څخه د نامنۍ فساد او بیعدالتۍ په ضد د مبارزې غوښتنه کوي د الیاس دایی په یو بل رپورټ کې په دې اړه حال اورو
د هلمند نوی والی میرزا خان ریمی د خپل معرفت په لومړی ورځ د کومو مشرانو او سپین ږیرو په غونډه کې ول په هلمند کې د نامنیو ادارې فساد او موجودو بیعدالتیو په ضد مبارزې ژمنه کوم او په دې برخه کې د خلکو بیساره مرسته اړتیا لرم د میرزا خان ریمی سره په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو ځینې استازي او د محلي ادارو د خپلواک دفتر د ښاروالۍ عمومي رئیس عبدالباقی پوپل هم راغلي ول د هلمند نوی والی ول په دې ولایت کې نامنۍ د جنگ د لارې له منځه نه ځي باید د سولې هلې ځلې چټک شي والی وسلوالو ته په اشاره وویل که څوک جنگ کوي جنگ ورسره کوو او که سوله کوي خبرو ته حاضر یو
تاسو خلک باید له ما سره کومک وکړئ او که تاسو سبا کوم ورځ سبا کوم څوک ماته راځي سرور دغه عریضه ده دا فلانۍ ته دغه ځمکه ورکړه دا یو بلند منزل جوړوي یا دا جوړوي اول ته مې 5000 افغانۍ یا ډالر فلانۍ سړي ته ورکوي نو خو تاسو ما جرم کې شامل وئ بیا اندر پروسې سال با برادرای که مخالفت دارن با ما بین بشنین گپ بزنین ما حاضر هستم همراه هر کسی صحبت کنم ولی به این معنا نیست که قوای مسلم آمادگی جنگ بر جنگ نداره ما شب روز در تلاش ای خواد بودیم که از راه صلح و اگر کسی صلح نخواهد ما برای جنگ آمادگی داریم.
میرزا خان ریمی ول کته هم نامنی په ټول هیواد کې خبره ده خو امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې د وسلوالو د پرمختګ مخه ونیسي. د هلمند ځینې کومو مشرانو او په پارلمان کې د هلمند خلکو استازو هم خبرې وکړې. په پارلمان کې د هلمند خلکو استازو عبدالودود پوپل، نسیمین یازی او د هلمند د سولې د ولایتي کمیټې مشر فضل باری فیاض له نوي والي وغوښتل چې امنیت ته دې توجه وکړي او مرکزي حکومت ته د هلمند د اوسني ناوړه امنیتي حالت رښتینی انځور ورسوي. نسیمین یازی په مرکزي حکومت نیوکه وکړه چې د دوی د نارو شکایتونو سره سره
کلور تصمیمی تک شده تصمیمی دیل من دنم ایندگان و سر ایچ مشوره نکیز پخبل سر بندی خلق تصمیمون نیسی رازیل تا
موجود دچا خویله ده چې دای د پا د امنیت په اړه د مرکزی حکومت سره ټول د هلمند مشکلات یعنی مو سره شریکی ترغو وکولای شي چې مرکزی حکومت دې تکا قائل کی چې ترغو د هغه توجه پر هلمندیانو باندې زیات شي.
تر هر څه مخکې موږ امنیت ته ضرورت لرو جناب والی صاحب. امنیت هغه شی دی چې د انسان د ژوندانه اساس تشکیلوي، بنیاد یې تشکیلوي. چې امنیت نه دی انسان هر څه د مابین تللی دی.
میرزا خان ریمی د مستری تر کچ پورې زده کړې کړې دي او په خاطر دی د کابل د ملي امنیت رئیس تر سو دی. د هلمند لپاره نوی والی په داسې حال کې په دنده پیل وکړ چې پراخه نامني اداري فساد او د مځکو د غصب مسلې په وړاندې له جدي ننګونو څخه حسابېږي. محمد الیاس دی، تازه راډیو هلمند.
خبری اترې گفت و شنود د افغانستان د مهمو سیاسی، اقتصادی او ټولنیزو مسائلو څېړنه.
موضوع برنامه امشب حفاظت از محیط زیست. شما در چه محیط زندگی میکنید؟
تاسو په څه ډول چاپیریال کې ژوند کوئ؟ د چاپیریال ساتنه د چا دنده ده؟
سه شنبه نه تر پنج شنبه هر ماښام اته بجې د امریکا غږ آشنا راډیو نه خبری اترې گفت و شنود.
دوستانو د امریکا غږ آشنا رادیو د یوې خبرونې خبرتیا مو واورېده. خو له یاده مه باسئ چې تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. زموږ خبرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 اورېدلی شئ. موږ هم ورته خبرونې لرو د باسونو د ازادۍ په څپو کې تر شنه اسمان لاندې چې وخت په وخت تاسو هم پکې ګډون کولای شئ. اوس هم راځو د ښوونکو ستونزو ته. په کابل ښار کې یو شمیر ښوونکو له تیرو څو ورځو راهیسې په اعتصاب لاس پورې کړی دی. دوی وایي چې دوی ته نه په ماشونو کې زیاتوالی راځي او نه ورسره د مځکو او کورونو ورکړل شوې ژمنې عملي کېږي. دا مهال په کابل سټوډیو کې صفی الله ستانکزی دی او هغه په دې اړه معلومات راټول کړي دي. ستانکزی صاحب، نور له تاسو اورو.
د کابل یو شمیر ښوونکي وایي که څه هم د هیواد د راتلونکي نسل پر روزلو بوخت دي خو تر ټولو کم دولتي معاش ترلاسه کوي. د کابل دغه ښوونکي د حبیبیه په لیسه کې د اعتراض په بڼه له یوې اونۍ راهیسې سره ټول شوي او د زده کړې له ورکولو ډډه کوي. دوی وایي که حکومت ورته د استوګنې ځمکې ونه ویشي، د معاشونو په لوړولو او د کاري ساعتونو په کمولو کې جدي پاملرنه ونه کړي، خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د دغو ښوونکو په استازیتوب شاه حکیم لامې د پنجشنبې په ورځ د یوې اعتراضي غونډې پر مهال ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
دغه تعصب یا اعتصاب صرف د خپل حقوقو په خاطر یو میاشت مخکې شروع کړی و چې په هغه کې یو میاشت بعد وزیر صاحب مارف موږ سره وکتل، کوم دستاورد یې موږ ته رانوړ، څلور غوښتنو نه حل نه کړې. موږ خپل اعتصاب ته ادامه ورکوو، نو کونه غوښتل شي موږ به بیا په نورو اقدامو لاس پورې کړو. دغه مکتبونه به وتړو، مکتبونه چې وتړل سه دا معنا دا ده چې ټول ښار تړل کېږي.
په دې اعتراضي غونډه کې ګڼ شمېر ښوونکو اعتراضونه لیکلي وو او په ډیرو کې له حکومت د شعار او خبرو پر ځای د عمل غوښتنه کوله. اخوا د مدني ټولنې فعالانو په افغان چارواکو انتقاد وکړ چې له ښوونکو سره په خپلو ژمنو نه دی ولاړ او په یوه او بله پلمه ځانونه تیر باسي. دوی ویل که د ښوونکو غوښتنې مثبتې ځوابې نه شي، د مدني ټولنو فعالان او ټول ښوونکي به په ګډه لوی اعتراضي غونډې او مظاهرې ترسره کړي. د افغانستان د پوهنې وزیر بیا وایي چې له ښوونکو سره شوې ژمنې نه دي هېرې شوې او د عملي کولو لپاره یې هڅې روانې دي. اسدالله حنیف بلخي د پنجشنبې په ورځ د سل ورځني کاري پلان د تشریح پر مهال وویل چې ښوونکو ته به ځمکې ویشل کېږي او نورې غوښتنې بیا کتنې او غور ته اړتیا لري.
ما در تمام افغانستان از جایی که رئیس جمهور
مونږ په ټول افغانستان کې لکه څنګه چې افغان ولسمشر ژمنه کړې وه دا پروګرامونه لرو چې خونکو ته ځمکې ویشو. همدا راتلونکې اونۍ په استالف کې 324 نمرې ځمکې ویشو. په د حساب سیمه کې هم شاوخوا 500 نمره ځمکې ویشو. د حق او زحمې په برخه کې که چیرته ځینې تېروتنې شوي وي مونږ یې په اړه څېړنې کوو. خغلی بلخی ویل چې د ښار جوړونې له وزارت او ښاروالۍ سره خبرې روانې دي څو د ښوونکو لپاره ډېرې ځمکې بېلې شي. کارپوهان بیا اندېښنه ښکاره کوي که د ښوونکو اعتراضونه زیات شي نه یوازې زده کوونکي له درسونو پاتې کیږي بلکې د پوهنې بهیر به داسې ضربه وویني چې د جبرانولو لپاره به یې ډېر وخت په کار وي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، د خونکو د شکایتونو او د هغوی د اعتصاب او همدارنګه د پوهنې د وزیر د څرګندونو په اړه مو واورېدل او دا مو واورېدل چې د افغانستان د پوهنې وزیر نن خپل سل ورځنی پلان تشریح کړی دی. نوموړی په خپلو څرګندونو کې له زده کړو څخه د میلیونونو ماشومانو د لریوالي او د ښوونځیو د 50% نشتوالي په اړه څرګندونې وکړې او دا یوه جدي ستونزه وبلله. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي دا خبره د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د سل ورځني پلان د تشریح پر مهال خبریالانو ته کړې ده. په دې موضوع به یو بل رپورټ له کابل نه د خان محمد سیند واورو.
له ښوونځیو څخه د میلیونونو ماشومانو لریوالی او په مرکز او ولایتونو کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو کمښت هغه ستونزې دي چې له پخوا راهیسې په ګوته کیږي. خو د پوهنې نوی وزیر وایي چې په لږه موده کې به د یوې سروې له لارې له زده کړو څخه د لرې پاتې شوو ماشومانو سیمې او ښوونځیو ته د نه تګ علتونه معلوم او هلته به یې تدابیر ونیول شي. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي دا خبره د پنجشنبې په ورځ په کابل کې رسنیو ته د ده د سل ورځني پلان د تشریح کولو پر مهال وکړه.
د حدود 3 میلیون طفل واجد شرایط انوس
د 3 میلیونو په شاوخوا کې چې ډېرې انجونې دي ښوونځیو ته د تګ په شرایطو برابر دي خو ښوونځیو ته لاسرسی نه لري. غواړو لومړی یوه سروې وکړو چې دوی په کومو سیمو کې دي او امکانات یې وسنجوو او طرحې به ورته تیارې کړو.
د پوهنې وزیر دا هم وویل چې اوس مهال د هیواد 50% ښوونځي ودانۍ نه لري او ځینې ودانۍ چې قراردادیانو ته ورکړل شوي او کارونه یې نیمګړي دي قراردادیان به حاضر او د قانون سره سم به وپوښتل شي. د پوهنې وزیر د ده د سل ورځني پلان د تشریح کولو پر مهال دا هم وویل چې هر کال د هیواد ښوونځیو ته شاوخوا 1 میلیون نوي زده کوونکي جذبیږي خو د ښوونکو اوسنی تشکیل ته په کتو سره دا ضرورت پیښیږي چې نوي ښوونکي وګمارل شي. ده وویل د راتلونکي کال لپاره دولت ته د نوو ښوونکو 14,000 بستونه پیشنهاد کړي دي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د هیواد په کچه په ښوونځیو کې څه کم 10 میلیونه ماشومان چې نجونې هم پکې شاملې دي زده کړې کوي خو خلک وایي په ځینو ولایتونو کې د ناامنیو له امله په سلګونو ښوونځي بیرته تړل شوي او په لسګونو زره زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. د چارو پوهان وایي ښوونځیو ته د ماشومانو جذبول ناممکن نه دي خو لومړی شرط امنیت دی. د کابل پوهنتون استاد فاروق بشر آزادي راډیو ته وویل
تر هغه وخته پورې چې امنیت نه وي په ټول افغانستان کې تعلیم عام کول به ډېر ګران وي. هغه خو څه کوي چې اننه په ښارو کې چې هلته تقریبا نسبي امنیت هم موجوده خو سلهاو زره ماشومان ګدایي کوي او په سړکو کې ګرځي نه تعلیم شته نه تربیه. اما ناممکن هم نه دی خو شاید دی چې دولت هغه ټول امکانات چې لازم دی ورپلاس کړي او جدي ورپسې اقدام واخلي.
ځینې کارپوهان بیا وایي چې د پوهنې وزارت په تیرو شاوخوا 14 کلونو کې د پوهنې کمیت ته زیاتې هڅې کړي خو د کیفیت ستونزې تر ډېره نه دي هوارې شوې. دوی تاکید کوي چې دا وزارت دی د پوهنې د کمیت تر څنګ کمیت ته هم پام وکړي خو د پوهنې وزارت وایي د دې نیمګړتیا پوره کولو ته عملي پروګرامونه لري او د وخت په تیرېدو سره به شته ستونزې هوارې شي.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. دوستانو د ازادي رادیو د بحثونو او ګردمی زونو په ترڅ کې د ازادي په چپو کې 19 پروګرام نن په مستقیمه توګه خبريږي. د دې پروګرام چلوونکې جناقا الکوزیر سره په سټډیو کې دی. الکوزیر صاحب، نن د ازادي په چپو کې په کوم موضوعاتو خبرې کوي؟
تشکر انصاب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د دریو نه تر پنځو پورې ژوندۍ خبرونه همیشه هر پنجشنبه دوستان اوري، او د دې اونۍ د بحث لپاره د افغانستان په نامنیو کې د بانفوذو کسانو، جګړه مارانو او پخواني حکومت د ځینو حلقاتو د لاس لرلو په اړه د خلکو شکایتونه راخوستي دي، چې په دې اعتباد به بیا محترم میلمانه خبرې وکړي چې تر کومه حده پورې دغه کسان چې ذکر شول دوی دا د حکومت او نظام په چارو کې مداخله کوي.
نو اتمنه اوریدونکي هم کولی شي چې تلیفون وکړي او په دې اړه خپل نظرونه سره
شریک کړي. اوریدونکي کولی شي چې د خبرونه په جریان کې د موضوع په ارتباط پوښتنې وکړي او محترم میلمانه بورته ځوابونه ووایي.
دوستانو، یو بل یادونه هم کوو چې تاسو کولی شئ چې موږ ته د اس ایم اسونو له لارې هم د خبرونې په اړه خپل نظرونه راولېږئ. همدارنګه زموږ د فیسبوک پاڼه هم کارولی شئ، هلته هم کولی شئ چې خپلې تبصرې د خبرونې، البته د ازادۍ په څپو کې خبرونې په اړه راسره شریکې کړئ. اوس هم مخکې له دې نه چې د سیمې او نړۍ رپورټونو ته ورشو او د ګولې اچار تنظیم پروګرام هم درته خبرو، پام وکړئ د افغانستان اړوند د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له احمد شیبر نه ورو.
په هلمند کې د 2015 میوند قلی اردو چارواکي وایي چې د سنگین په ولسوالۍ کې د کرما په سیمه کې د طالبانو او داعش ګډه حمله چې له دریو ورځو راهیسې پیل شوې وه او نږدې 300 کسانو پکې برخه اخیستې وه شاته تمبولې او د هغوی سل تنه یې وژلي چې د ځینو مړي له هم د جګړې په میدان کې پراته دي. چارواکي وایي پولیسو د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې سل بوجۍ امونیم نایټریټ چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي وو ترلاسه کړي دي. د پکتیکا ولایت له مقام څخه په خپره شوې خبر پڼه کې راغلي چې دغه مواد 13 ورځې نیول شوي. د افغانستان د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه د ولسي جرګې د انتخاباتو پر ځنډ اندېښنه څرګندوي او وایي چې افغانستان دا مهال په دې برخه کې له قانوني خلاف سره مخامخ دی. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ نن په کابل کې وړاندیز وکړ چې حکومت باید د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي او یا هم د اوسنۍ جرګې کاري موده وغځوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ په شل اووره لوبو کې په لسم مقام کې راغلی دی. د پاکستان یوې حکومتي چارواکي وویل د هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو پر ضد د پوز پرمختګ د پولیو د واکسین د پروګرام لپاره اسانتیاوې رامنځته کړې دي. چارواکي وایي یو هوایی برید د عراق په هوایجه ښار کې د اسلامي دولت ډلې د موټر بمونو د جوړولو یوه لویه فابریکه په بشپړه توګه له خاورو سره خاورې کړې او ډېر تلفات یې وراړولې دي. اوکراین وایي چې 15 عسکر تیره ورځ له روسي پلوه بیلتون غوښتونکو سره په جګړه کې وژل شوي او 9 تنه یې هم ژوبل شوي دي. او په غانا کې چارواکي وایي چې د ګازو په یو مرکز کې پرونی چاودنې لږ تر لږه 3 تنه وژلې. دا چاودنه تیره ورځ په مرکز آکرا کې وشوه.
دوستانو، د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی مو غوړیدل. تفصیلی زموږ ویبپاڼه کې وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویبپاڼې پته ده. اوس هم څو اقتصادي خبرونه چې د کابل سټډیو وړاندې کیږي.
د حیرتان بندر مسولان وایي په هیواد کې د اقتصادي ناسم وضعیت او د سوداګرۍ چارو کموالی د دې لامل سوی چې د دغه بندر عواید سږ کال د تیرو کلونو په پرتله 30% کم سي. په بلخ کې د حیرتان بندر مشر قاضی نجیب ازادي رادیو ته ویل په وروستیو څو میاشتو کې افغان سوداګرو له بهر واردات کم کړي دي چې ورسره د حیرتان بندر عواید هم کم سوي دي. ښاغلی نجیب د دې ترڅنګ د حیرتان بندر د عوایدو د کموالي یو بل لامل دغه بندر ته د تیلو، ګازو او په ځنګړې توګه د نړیوالو ځواکونو لخوا د تیلو کم واردات بولي. دی وایي د تیر کال او وړم کال په پرتله سږ کال د حیرتان بندر عواید 30% کم سوي دي. په ټولو بندرونو او په ټول افغانستان کې عواید کم سوي دي. کاروبار نسته، ساختماني کارونه نسته، قراردادونه نسته. له دې مخکې به د سوداګرو او بهرنیو ځواکونو سلګونه ټانکر تیل راتله خو اوس کم سوي دي. شغل انرژي بوای دغه بندر د تیر کال اوای تر 6 میلیارډ افغانیو اوشتي و. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي په دغه ولایت کې له نامنې سره سره بزګرو بیرته د پنبې کښتم مخ کړی ده. د هلمند والی مرستیال محمد جان رسولیار ازادي رادیو ته ویل پنبه په هیواد کې د کوکنارو د کښت یو شب بدیل دی او که اړوند وزارتونه په هلمند کې د پنبې د کروندګرو ملاتړ او مرسته وکړي دوی به لا هم کرکیلې ته وهڅیږي.
د پنبې کار کله دته عادي حالت راګرځېدلې ده. اوس ماشاءالله دوباره زارعینو د رکټ مخ کړی دا یوازینی ښه بدیل دی د کوکنارو د کرکیلې په وړاندې. باندې
دی وای تر اوسه د کرنې وزارت لخوا د دوی سره شوی مرستي کافي نه دی او دغه اداره باید په هلمند کې د مالوچ کرکیلې ته پوره پاملرنه وکړي او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لزینه بهرنی اثارو سره په د ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر شپېته افغاني پنځه پوله یو یورو شپېته افغاني یو شپېته پوله یو انګلیسي پاوند یو نوی افغاني دیرش پوله یو سعودي ریال پنځلس افغاني اتیا پوله د اماراتو درهم شپاړس افغاني شل پوله زر ایراني تومان اوولس افغاني پنځه اتیا پوله او زر پاکستاني کلدارې پنځه سو شپږاوی افغاني
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل وسم بیرته ریپورتونو ترازو مخکې له دینه چې د سیمې او نړۍ ریپورتونو ته ورشو په افغانستان کې د ورزش په اړه یو ریپورت راخلو د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې وایي هڅه کوي چې په اولمپیک لوبو کې افغان خزینه ورزشکارانو په وړاندې پراته خندونه معلوم او حل لارې ورته پیدا کړي په دې اړه بل کابل نه د سید کمال شاه عارف راستولې ریپورت واورو
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د افغان ښځینه ورزشکارانو په وړاندې د پروتو ستونزو سره سره بیا هم د ښځینه ورزشکارانو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مشر فهیم هاشمي په کابل کې د ښځو او ورزش ملي کانفرنس د پرانیست پر مهال وویل چې د افغان ښځینه ورزشکارانو په وړاندې پراته خنډونه بلري او په بیلابیلو لوبو کې به د دوی فعالیتونه زیات کړي ښاغلي هاشمي زیاته کړه چې اقتصادي ستونزې د امنیت نشتوالي او د لازمو امکاناتو نشتون په ځینو برخو کې د افغان ښځینه ورزشکارانو پرمختګونه د خنډ سره مخ کړي دي ورزشکارانو چې هڅه کړې او همت یې کړی او د فرهنګي اقتصادي او تخنیکي ستونزو سره سره حرکت کړی د دوی لپاره باید په حکومت کې مناسب ځای وجود ولري او باید وپیژندل سي د ښځینه ورزشکارانو د ستونزو د هواري په اړه دغه کنفرانس د چهارشنبې په ورځ د دوه ورځو لپاره پیل سوی و چې د څلورش ولایتونو ښځینه ورزشکارانو پکې ګډون کړی و د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې دا مهال په ټول افغانستان کې 1,210 ښځینه لوبغاړي فعالیت لري چې له هغې جملې څخه 815 تنه د ځوانو او نوو ځوانو ملي ټیمونو ګډون لري که څه هم د اولمپیک ملي کمیټه د ښځینه ورزشکارانو د فعالیت په برخه کې د پرمختګ خبره کوي خو ښځینه لوبغاړي دا کمیټه په بېغوري تورنوي په کابل کې دوه تنو ښځینه ورزشکارانو وویل چې د اولمپیک کمیټې فعالیتونه تر مرکز کابل پورې محدود دي او ولایتونو ته لکه څنګه چې لازمه ده توجه نه ده کړې
راغلم د لغمان په ولایت کې خو د خوځو لپاره ډېرې ستونزې دي او بل خپل د دې ورزش د امریت لخوا نه دي داسې محفوظ ځایونه نشته چې دوی پکې هلته تمرین وکړي
ځوان محمد د سکندر ولایت کوم خبر شته ته وسولې د مرکز لپاره سهولتونه ډېر شته خو په کندهار ولایت کې کوم د دې څخه یو سهولت موجود نه دی کوم ګروپ یا کوم تمرینونه چې موږ په خپل کندهار ولایت کې اجرا کوو موږ د سرته والا کمندې په خاطر باندې
د ورزش چارو افغان کارپوهان وایي چې د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې لکه څنګه چې شایي د ښځینه ورزشکارانو په برخه کې خدمتونه نه دي کړي دوی وایي که ښځینه لوبغاړو ته زمینه او اسانتیاوې برابرې سي دوی هم د دې وړتیا لري چې په بیلابیلو برخو کې افغانستان ته بریاوي راوړي
ازادي راډیو لوونه تروو
د ایران په جنوب ختیځ چابهار بندر کې سلګونه کنټینرونه سره لمرته پراته دي د آزاد سوداګرۍ د سیمه پر ایران د نړیوالو بندیزونو لامل له لسیزو راهیسې له کاره پرېوتې خو چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او د نړۍ د قوتونو ترمنځ خبرې پر مخ روانې دي چارواکي هیله مند دي چې نړیوال سوداګر به په چابهار کې د فعالیت د طلایي فرصت ترلاسه کړي رضوان مراد په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ جزئیات وړاندې کوي
ایرانی چارواکي هیله مند دي چې چابهار بندر به چې د هند سمندر ته د ایران یوازینی لار بلل کیږي د نړیوالې پانګونې او سوداګرۍ په مرکز بدل شي دا بندر به چې په سیستان بلوچستان ولایت کې موقعیت لري له ایران سره د منځنۍ او جنوبي آسیا د هیوادونو سوداګرۍ ته هم لاره پرانیزي ایران د نړۍ له قوتونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي او د موافقې په صورت کې به تهران خپل حساس اټومي فعالیتونه بندوي او نړیوال بل خپل لوري پر تهران لګول شوي بندیزونه کم کړي خو د فرانس پریس خبری آژانس په وینا د سوداګرۍ لپاره د آزاد سیمې په توګه د چابهار بندر بیا فعالېدل به ژر ممکنه نه وي راپورونه وایي په دې سیمه کې چې د لومړي ځل لپاره په 1994 کال کې د آزاد سیمې په توګه وپیژندل شوه لا دمخه شاوخوا 200 کمپنۍ موجودې دي د دې کمپنیو له جملې څخه سم نیمایي د افغانستان خلیج هیوادونو او د پاکستاني سوداګرو دي دیرش پسلو کې کمپنۍ په چین او یو شمېر نورو آسیایي هیوادونو پورې تړاو لري او شل پسلو کې بیا د لویدیځو هیوادونو دي د چابهار د آزاد سیمې د پانګونې د برخې اجرایي مشر سید مقدم فرانس پریس ته ویلي، زموږ پالیسي دا ده چې زیات نه زیاتې کمپنۍ او پانګوال جلب کړو. د چابهار بندر مرستیال مشر علي احمد مبارکي وای، له نن څخه 15 کال وروسته به دا سیمه د اوستر بندر په توګه فعال وي او د 80 میلیونه ټنه مواصلاتو ظرفیت به ولري. زیات شمېر لویدیځ پانګوالو په 2015 کال کې وروسته هغې چې د تهران د لانچمن اټومي پروګرام له امله پر تهران بندیزونه ولګول، له چابهار څخه خپلې پانګې وویستې. د چابهار د پانګونې د برخې مشر وای، سلګونو کمپنیو بیرته دې بندر ته مخه کړې ده او امریکایي، کاناډایی او فرانسوي کمپنۍ په چابهار کې د پانګونې لپاره زیاته لیوالتیا ښیي. ایرانی چارواکي دا مهال د چابهار بندر او شاوخوا سیمې پر بنسټیزه بیارغونه کار کوي چې د ریل کرخه، محلي هوایی ډګر او هوټلونه جوړول پکې شامل دي.
رپورټونه وایي چې د عراق پر خویجا خار په پرونی بمباری کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د موټر بم جوړولو یو مرکز په بشپړ ډول له منځه تللی. ویل کېږي په دې مرکز کې دومره چاودیدونکي مواد ذخیره شوي وو چې تر بمباری وروسته یې د چاودنې غږونه 50 کیلومتره لرې سیمو پورې اورېدل شوي. فرشته جلالزئی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
عراقی چارواکی وایي چې په هویجه کې بمباری د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکو کړی او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو هغه کارخانه ویجاړه کړې چې موټر بم یې به پکې جوړول. وسلوالو په دې ځای کې ټانکونه، هاموې او لارۍ موټر او ډېر اندازه چاودیدونکي مواد ذخیره کړي وو. دوی به چاودیدونکي مواد په دغو موټرو کې ځای پر ځای کول او بیا به یې موټر د چاودنو لپاره د عراق بېلابېلو سیمو ته استول. یو عراقي ډګروال د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دا په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو د موټر بم جوړولو تر ټولو ستر مرکز وو. ویل شوي چې د چاودیدونکو موادو پر دې زیرمتون تر بمباری وروسته درنې چاودنې وشوې چې ژغې 50 کیلومتره لرې په کرکوک ښار کې لا اورېدل شوی دی. د کرکوک د امنیتي کمیټې مرستیال محمد خلیل الجبوري دغه پیشه تایید کړې او ویلي دی چې په هویجه کې د چاودنو له امله زیات شمېر ملکي شاریان او د اسلامي دولت وسلوال وژل شوي او زخمیان دي، خو د تلفاتو دقیق شمېر یې نه دی څرګند کړی. د امریکا په مشرۍ ائتلاف په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په هویجه کې د چاودیدونکو موادو پر دې کارخانه بمباري شوې، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال انټونی بلینکن روانه اونۍ په پاریس کې د عراق په اړه جوړ شوی کانفرنس ته د ائتلافي ځواکو د هوایی حملو پر مؤثریت ټینګار وکړ. وی ویل چې 25% سیمې یې د اسلامي دولت د وسلوالو له ولکې ایستلې دي.
In Iraq right now we have the right strategy, a combination of coalition airstrikes.
اوس مهال موږ په عراق کې موثره ستراتیژي لرو، په دې کې د ائتلافي ځواکو هوایي حملې، د روزنې پروګرامونه، وسایل او زموږ سیمه ییز اغیزمن شریکان شامل دي. دا ستراتیژي به ګټونکې وي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو په عراق کې تر اوسه د اسلامي دولت پر وسلوالو تر 4000 زیاتې هوایي حملې کړې دي. د عراق په هویجه ښار کې د اورستي بمباری په اړه د الجزیره خبریال ویلي چې ګڼ شمېر ملکي کسان پکې وژل شوي او زخمیان دي. په هغو عکسونو کې چې د فرانسې خبري اژانس خبریالانو پر موبایل ټلیفون د پیښې له ځایه اخیستي څرګنده شوي چې ډېره پراخه سیمه تخریب شوې ده. د اسلامي دولت په نوم وسلوالو په تیرو څو وختونو کې د جګړې دا تکتیک خپل کړی چې په موټرو کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کوي او د عراقي ځواکو پر ضد د جنگ میدان ته یې استوي. هویجه ښار د بغداد د شمال په 200 کیلومتره کې پروت چې د اسلامي دولت د وسلوالو له عمده مرکزونو ګڼل کیږي.
او سم مخکې له دې چې د ګوړی اچار تنظیم پروګرام درته وړاندې کو، یو رپورټ راخلو او هغه هم د کتابونو په اړه. زموږ په ټولنه کې نورې میلې ډېر جوړېږي، خو د کتابونو د میلو دود لا ډېر کمزوری دی. د کوټې په پریس کلب کې د کتابونو 15 ورځنۍ میله پیل شوې ده چې په زرګونو اردو، انګلیسي، پښتو، بلوڅي، براهوي کتابونه پکې نندارې ته ایښودل شوي دي او په ارزانه بیه پلورل کېږي. د بلوچستان پوهنتون رئیس د دې کتابي میلې پرانیسته کړې. زموږ همکار بارکوال میاخیل له کوټې د کتابونو د دې میلې په اړه رپورټ راکړي، ورپسې د ګوړی اچار تنظیم پروګرام وړاندې کوي.
د نارام بلوچستان ایالت د مرکزی ښار کوټې په پریس کلب کې په لومړي ځل د کتابونو میله جوړه شوې چې هر څوک پکې د خپلې خوښې کتابونو په ارزانه بیه اخلي. د کوټې د پریس کلب مشر شهزاده ذوالفقار د دې کتابي میلې په اړه وایي:
د دنیا جهان کتابونه ستا ډېر په ارزان بیه باندې، دا یو خدمت دی د معاشره چې ځوانان او هغه خلک چې د توپک غیر نصابي سرګرمیان سره لیر سي را دي سي کتاب مطالعه ته خوا چې دی او توجه ورکي. دا 15 ورځې دلته دا کتاب میله دلته خبره کیږي.
د دې کتابي میلې پرانسته د بلوچستان پوهنتون رئیس ډاکټر جاوید اقبال وکړه او وروسته د نورو کتاب مینانو په منځ کې نندارې ته پراته د خپلې خوښې کتابونه وکتل.
په کوټه کې دا شیان نه وو. نن دلته د پریس کلب کې دا ایگزیبیشن شوی دی. دا ډېر ښه خبره ده. ما دوی دعوت ورکړه مالته راسي هلته په یونیورسيټي اف بلوچستان کې دا رنګه یو ایگزیبیشن هلته ډېر القوان دي لس زره القوان دي. دا اپریل چې دا القوان دا وګوري کم کتابونه چې دوی خوښ وو هغه دوی رانیسي. زما یقین دی چې سبا به ډېره خلک به راسي. دا رنګه کتابي میلې دا په تسلسل باید چې په هغه باندې وسي. نن شوی دی اختر آباد بیا دی وسي. زه خو وایم په جنار روډ باندې دی ولګي دکانو کې پرته کتابونه څوک ورځي.
د کوټې د نوي کلی په کالج کې د بلوچي ژبې پښتون استاد آغا زاهد وایي کتاب یوازینی شی دی چې خلک له تشدد راګرځولی سي.
دا یو ښه ټولنې د یو خوشحاله ټولنې د یو لیبرال او معتدله متوازنه ټولنې لپاره دا کتاب او د کتاب ملګرتیا دا ډېر ضروري ده. هغه ټولنې چې د کتاب سره تړلې دي هغه هیڅکله په تشدد نه خوښوي. کتابونه زموږ ډېر غټ ضرورت دی. زه خو دا وایم چې زموږ کام د ډوډۍ بعد تر ټولو غټ مهم ضرورت و کتاب ته لري.
که څه هم بلوچستان د پاکستان د نورو ایالتونو په نسبت په تعلیمي لحاظ وروسته پاته دی خو د براهوي او اردو ژبې شاعر او لیکوال افضل مراد وایي د دې ایالت په خلکو کې تر نور پاکستان د کتاب لوستلو کلچر ډېر غښتلی دی.
زه دا په دعوه دا وایم چې زما کوټه زما بلوچستان چې دی کې مطالعې کتابو سره یو ملګرتیا ډېر زیات دی. یو مطالعې ماحول یې لکه چې اوس دا ګوره د کتاب میله دا ځای کې محسوس کېږي چې اوس ګرد کتابو سره یو داسې ملګر دا زندگی مقصد او دا زندگی خته مختلن طریقه ده پر دا گرد راز چې دی دا کتابو کې دی.
کتابی میلې ته محصلین هم راتلل او د نصاب د کتابونو ترڅنګ د عمومي مطالعې لپاره هم د خپل خوښې کتابونه اخیستل. د بلوچستان پوهنتون یو محصل سعد الله وایي په کتابی میله کې د پښتو کتابونو په لیدلو ډیر خوشاله سو.
کتابونه خو د ساينس والا او آرټس والا خپل سټوډنټ هغه هر ځای میلاوي شي لیکن زموږ د پښتو کلچر کتابونه د بلوچ د کلچر کتابونه تاریخ د بلوچستان هغه کتابونه پراته دي نو زه په دا باندې ډیر خوشاله یم.
کوټه پریس کلب خپل ځانګړی کتابتون هم لري خو له کتابونو ډیر کم خبریالان استفاده کوي او د کوټې د ځینو مشرانو ژورنالیستانو په وینا د بلوچستان خبریالان هم د عامو خلکو غوندې له کتابونو ډیر لري دي. خو په دې کتابي میله کې یوه خبریاله سیما هم ګرځېده او د خپلې خوښې کتابونه یې لټول.
زما دا خیال دی چې دا رنګ ځایو کې چې دوی ته موقع ورکړي نو زما په خیال چې دلته به بیا شزیم راځي دلته به بیا د نیو جنریشن چې دی هغه به هم دلته راځي او کتابونه به اخلي. زما دا خیال دی چې دا رنګ تبدیلی چې دی نه هغه په دا ماحول کې ډېر خوشګوار تبدیلی ده. انجونې چې هغه ستاسو ریکوست کوم چې پنځو ورځې په پریس کلب کې دا میله چې دا دلته بجاري نو هغه دلته راسي دا کتابونه دي دا سواخي.
د تحریک انصاف ګوند د شذو د څنګ مشر سکینه عبد الله خان وایي په بلوچستان کې چې د تعلیم کچه ډیره ټیټه ده نو د کتاب لوستلو دود به څنګه په خلکو کې زیات وي.
ما چې کوم خیال دی بیخي کم رجحان دی چې د شذې کتابي مطالعه کوي. حالکه دا بیخي زیات ضروری ده چې سکولو کې دغه رقم میله لګیدلې وای. فلسفه تاریخ او اسلامي کم چې نظریاتي کتابونه دی هغه ما بیخي ډیره دغه دی نو مطالعه صرف ما بیخي ډیر نه ده.
دا کتابي میله به د جون تر اوومې دوام لري چې د کوټه ښار د بیلابیلو کتاب پلورونکو او خپرندویانو زرګونه کتابونه به پکې نندارې ته پراته وي او په ارزانه بیه پلورل کیږي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیال ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. وزیران او ځینې والیان خو مقرر شول خو اوس به ګورو چې کړې ژمنې کوم ځای ته رسیږي. هماغه د پخواني حکومت ککړې کاسې څټي او که ځان ته تازه دیګونه پخوي. د خپرونې په پیل کې مو د هیواد تکړه مبصر په خپل سر صاحب راغوښتی دی چې د اوریدونکو په څو پښتنو باندې د خپلو تبصرو زور وازمایي.
دهوا تکړه مبصر خپل سر صاحب اوریدونکو لیکونه را لیکلی دي او څو پوښتنې کړې دي. که دوه درې ته ځواب ورکې نو خوشاله به شو.
ولې نه، دوه درې چې لس دولسو ته به ځواب ووایم.
اوریدونکو دا پوښتنه کړې ده چې که د ولایتونو شمېر کم شي ښه دي او که ډېر شي؟
د ولایتونو شمېر څومره چې زیاتېږي همدومره ښه دي. زګه ډیر خلک به وای چې د والی صاحب زوی د والی صاحب رور د والی صاحب د اکا زوی د ماما زوی د ترور زوی او خی خسور او یا هم کوم بل خپل د ما په نظر کټولی ولسوالۍ په ولایتونو بدل شي نو هم دومره یې ګټه ډیریږي ځکه یو خو به د ملي یووالي حکومت دواړو خواو ته د کمپاینرانو او خپلوانو د خوشحالولو اسباب برابر شي او بل به شخړې هم کمې شي ځکه څومره چې والیان ډیریږي هم دومره ورسره شخړې او جنجالونه هم کمیږي خو په دې شرط چې ټول جنجالي کسان والیان شي که دا کار وشي هر یو به په خپلو ګټو وټو اخته شي او خلک به یې له شره بېغامه شي
ښه ډېر ښه
په دې ډول به د بېکارانو شمېره هم کمه شي او نړیوال به هم ګوته په خوله ورته پاتې شي او وایي به چې دا څومره غټ هېواد دی چې څو سوه والیان لري او که داسې وشي نو جمهور رئیس به مو هم د یو لوی امپراتور حیثیت لري ځکه څوک چې په دوه درې سوه ولایتونو حکومت کوي نو له امپراتوره کم نه ده او که ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو کلي په خپله په ولسوالیو بدلېږي چې په دې ډول به یو رشوت خور هم بېکاره پاتې نه شي
خپلسر صاحب اوریدونکو یوه بله پوښتنه هم کړې ده
څه یې پوښتلی دي
اوریدونکي پوښتنه کوي چې ولې خلک له قصابانو او قاضیانو ویریږي
له قصابانو سړی ځکه ویریږي چې د قصابانو تیار سترګې سرې وي او د چا وهلو ورته هېڅ هم نه ښکاري تیره چاړه یې په لاس کې او تیره تبر او یارمبه یې هم څنګ ته ایښی وي نو په دې حال کې چې څوک له قصابه نه ویریږي نو هغه به له اوسپنې جوړ وي بیا خو د ټولو خلکو هغه خیره هم په ذهن کې شته چې ځینې خلک د غصې په وخت کې چاته کوي او وایي چې خدای دې د قصاب چړو ته واچوه
د قصاب خو له سرو سترګو تیرې چاړې او یا هم تبر نه ویریږي خو له قاضي نه یې ویره له څه شوي
قاضي صاحب که چاړه او تبر نه لري داسې تیز قلم او قانوني مادې لري چې په مازې خوځولی د سړي پوستکی ترې باسي خو د خدای فضل دی چې پیسې شته چې د قاضي صاحب د قانون او قلم مخه نیسي که نه خلکو ته به قیامت ورښودلی وای
نو دا خبره ده چې خلک ترې ویریږي
هو د قاضي صاحب او څارنوالانو قلمونه د قصابانو له چړو او تبرونو ډیر زیات خطرناک دي پام ورسره کوئ
نو څه پام به ورسره وکړي
پیسې مخه نیولی شي هغه هم چې بیا ډالر وي د قلم څوکه یې داسې راماتوي لکه څوک چې د غنمو سواره ماته کړي
په خپل سر صاحب اوریدونکو بله پوښتنه کړې ده چې د ملي وحدت حکومت کومې خواته روان دی
د ملي وحدت حکومت خو یوې خواته هم نه دی روان ځکه چې کومې خواته د تللو قصد وکړي نو دا بله خوا یې راوګرځوي او که دا بله خوا یې کومې خواته د بولو قصد وکړي هغه بله خوا یې راګرځوي له همدې امله ځای پر ځای ولاړ او ملي وحدت یې برقراره کړ
بدله
ملغالری
پدری کارونه کې لچا سره سلام کوه
پروشوات اختلاس او چاپلوسی کې
شاعران درې زړونه لري
یو یې د ځان لپاره وی بل یې د معشوقې لپاره او دریم یې د شیر لپاره
خاروالانو درې ګټي وکړې
یو یې شهرت بل یې رشوت او دریم یې څو نمرې ځمکې
چې ډاکټر ته ورتلې له درې شیانو مه وېرېږه
له انتظار فیس او مرګ نه
تکړه لوبغاړي په درې ډول دي
رسمي لکه چاپړوسان نیمه رسمي لکه دلالان او غیر رسمي لکه دوکانداران
درې شیان په خبره خرڅ شول
سوله بیا رغونه او اداري اصلاحات
د حکومت لوړ پوستونو درې شیان چارواکي لیونې کړي
ډالرو موټرو او سفرونو مینتوب هر وخت خوند کوي خو د تیر عمر مینتوب لا بل خوند لري په دې شرط چې معشوقه وي پکې له همداسې یوې لنډې مینې مو خبرو
یو شپه چې د قمبر لالا خوب تښتېدلی و او ښځه یې هم د باندې وتلې وه، نو په چورت کې تللی و، ځکه چې نوی ښار ته کډه راغلې وه او لا ډېر مشکلات یې په مخ کې و، چې په همدې وخت کې یې موبایل ته مسیج راغی.
ګرانه، باور وکړه چې یوه شیبه مې هم نه هېرېږي، او دغه چورتي څېره و وچې شونډې مې د په زړه کې چړې وهي. له همدې امله لکه د تا غوندې د ما هم خوب تښتېدلی او لټ په لټه اوړم.
د مسج په لوستلو قمبر لالا په خپلو سپینو بریتونو کې وخندل او زړه یې لکه د ماشوم ټوپونه ووهل. خو دې ته حیران شو چې دا لا کومه لیونۍ ده چې له ده سره مینه لري. چې د موبایل ساعت ته یې وکتل، د شپې 12 بجې وې. یو سوړ او سیله یې وښکه او بیا یې په دې زړه ته تسلي ورکړه چې خلک وایي د ښار نجونې ډېرې له مینې ډکې دي او له هر چا سره مینه کوي. له همدې سره یې په مسج لیکلو پیل وکړ.
ګرانې، نه پوهېږم چې څوک او له کومه ځایه مسج رالیږي، خو ښه به دا وي چې ارامه ویده شي. په مخه دې ښه.
څو شېبې به تېرې شوې نه وي چې په موبایل کې دغه مسج راغی.
ګرانه، پوهېږم چې ته د ما مینې له خوبه ایستلې او لکه د ما په بستره کې لټ په لټ اوړې. پوهېږم چې همدا اوس د زړه د ما په مینه کې ټوپونه وهي.
قمبر لالا چې مسج ولوست، نو بیا یې په غیر ارادي ډول په شونډو خندا خوره شوه. په بستره کې اړخ پاړخ واوښت او دا چورتې وهه چې دا به نجلۍ وي او که کونډه. خو بیا حرص غلبه پرې وکړه او ډېر باور یې دا و چې نجلۍ به وي، ځکه نجونې تر کونډو زر مینېږي. اخوا دېخوا یې وکتل چې میرمنې رانه شي او بیا یې موبایل راپورته کړ او د مسج په لیکلو لګیا شو.
ګرانې، په رښتیا چې دا څو ورځې مې په زړه کې د چا د مینې اور بل دی او خوب مې تښتېدلی دی. خو یوه پوښتنه درڅخه کوم، او هغه دا چې څو کلنه یې او کوم رنګ دې خوښېږي؟
سمدستی د مسج ځواب راغی.
ګرانه، ښه پوهېږي چې یوه میاشت وروسته څلورویشت کلنه کېږم او باور لرم چې کلیزې ته به مې هم راځي.
د قمبر لالا زړه ته پوره ولوېده چې په رښتیا هم کومه نجلۍ مینه ورسره کوي، خو دا یې نه دی خبر. او زړه یې په دې قانع کړو چې وایي زړه چې مین شي ښایست نه غواړي او خوب چې راشي بالښت نه غواړي. لبړستنې راوچت شو او نیغ د هندارې مخې ته ودرېده. سره له دې چې بریتونه او شقیقې یې سپینې شوې وې، خو بیا هم ځان ورته ځوان ښکاره شو او په زړه کې یې تېره شوه چې ښایي د همدغې مینې تاثیر ووي چې ویښتان یې مخکې له وخته سپین شوي دي. یو سوړ او سیله یې وایست او تیرې څو ورځې شپې یوه یوه نظره تیره کړه چې څنګه یې خوب وتښتېده. له خلکو ګوښتوب یې زړه ته لاره وکړه او له خپلې ګرانې میرمنې سره یې مینه کمه شوه. قمبر لالا کرا کرا دې پرېکړې ته رسېده چې په رښتیا هم د چا په مینه کې کېوتی او نور ترې ځان نشي ژغورلی. ناڅاپه د مسج په لیکلو لګیا شو.
ګرانې، باور وکړه چې ما هم خپل زړه تا ته درکړ، او خدای دې وکړي چې لکه د ماشومانو لوبې ورسره ونه کړي، خوشحاله او خوښ یې وساتي. خو له دې هر څه مخکې غواړم ښکلی او له مینې ډک غږ دې واورم، نو که همدا اوس زنګ راته ووهي ډېر زیات به خوشحاله شم.
څو شېبې به نه وې تېرې شوې چې د قمبر لالا د موبایل زنګ وکړنګېده او له دې سره د قمبر لالا زړه ټوپونه ووهل او لاسونه یې پر ریګډېدا شول. مخ یې سور شو او زړه نازړه شو چې څه وکړي، زنګ ته ځواب ورکړي او که یې. خو ډېر ژر دا احساس پې غالب شو چې اوکې کړي او خپل لیدلی خوب رښتیا کړي. او چې کله یې زنګ اوکې کړ، نو له هغې خوا یعنې د ده د کوټې د کړکۍ نه د ده د میرمنې غږ راوچت شو.
ګرانه،
او له دې سره یې یوه درنده چپلکه په سر ولګېده. د میرمنې چې غبرکې اوښکې په مخ را روانې وې وویل،
اوس پوه شوم چې څنګه دې دا څو ورځې له ځانه مجنون جوړ کړی دی او ټوله ورځ یوازې په کوټه کې پروت یې، دا خو مین چا وایې کنه.
او له دې سره قمبر لالا هم پوه شو چې مسیجونه یې ورته میرمنې رالیږل چې دی وازمایي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، حسین حکمت، مسکا احساس، شکریا مرادی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 لس
کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.